السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. حکومت د طالبانو د احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي یوازې د اختر درې ورځو کې کافي نه دی. په هلمند کې د جګړې د قربانیانو یادګارونه او خاطرې نندارې ته وړاندې شوې. د چین او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکا لانجه. چین امریکا ته ویلي چې په چینګدو ښار کې خپله قونسلګري بنده کړي. د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د راپورونو تراشو وار وکړو ورکو صفی الله سنگزی ته چې ورستي خبرونه درته وایي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په ثبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دیرشو زرو ته ورسید. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شو. او نن د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت یا صوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په ثبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دیرشو زرو ته رسیدلی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومه جعفری په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش
پتی رو سلوروی ساتونه که 1555 مشکوک کسان ماینه شوه چه لدلی اشپیتا مثبت پیخ ثبت شوه. لده سر پتو لیواد که ده مثبت پیخ و شمیر 15909 اتیاو تا ورسید.
اغلی جعفری زیاته کړه په تیرو 48 ساعتونو کې 15 کسان مړه شوي هم دي او د هغو چې درملنه شوي شمیر 250 ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کوي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټولې روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه عملي کړي. له خلکو سره د واټن ساتل، د غونډو نه ترسراوی او د لاسونو وینځل هغه سپارښتنې دي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان پرې ټینګار کوي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانستل شوی، د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورزی او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کیږي. زلهجا چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل شوي، ازادي راډیو ته وویل ناامني ډېر شوي او په خپل ورپاتې یوازیني زوی هم ویریږي.
یو زین تقریبا برک یو زین په مین وخته خاون مسر ما چته ته وشت سو په بغل درې شي دان مسوي فزل چکو چکو د سر مرته په واسه کې چې موږ غواړو چې قراري وره مسي.
د خاطرو د صندوق په نوم یو بنسټ په لخکرګه کې دغه نندارتون جوړ کړی دی. دغه نندارتون مراجعین په دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې سوله دی وکړي او نور دی د ملکیانو مرګ ژوبلې ته د پای ټکی کیږدي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤولین وایي ورځ تر بلې جګړه تودیږي او تر ټولو زیات ملکیان پکې زیانمنیږي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. دا خبره په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارژ دافیر حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وکړه. تر اوسه پورې 2 جسدونه تثبیت شوي چې افغانان دي. له دې 2 کسانو موږ په دوو پروازونو کې 5 مړي تر اوسه کابل ته انتقال کړي او نن شپه به 12 نور مړي هم ولېږدول شي چې سبا افغانستان ته رسیږي. د جون په 8مه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې یو بیړۍ ډوبه شوه. په دې بیړۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم ناستو چې غوښتل یې په ناقانونه توګه له ایرانه بهر ووزي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د مړیو د تثبیت او لټون عملیات روان دي او ویره ایزي چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې به نور افغانان هم مړه شوي وي. نن په شپږو تیاو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د هغه د محافظه کاره اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا صوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. آیا صوفیا د ارتودوکس عیسویانو یو پخوانی کلیسا و چې موزیم ترې جوړ شوی و. د ترکیې یوې محکمې نږدې 6 ورځې مخکې پریکړه وکړه چې دا موزیم دې په جماعت بدل شي. خبریالان وایي د کرونا ویروس په خاطر د ټولنیز واټن رعایت تچا پام نکاو او آیا صوفیا لخلکو ډکو. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ترکیې په دې پریکړې خواشینی ښودلې وه چې آیا صوفیا له موزیم یا کلیسا جماعت ته اړولې و. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 میلادي کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګری د فعالیت جواز لغوه کړی. په چینګدو کې د امریکا د قونسلګری د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د قونسلګری په 1950 کال کې پرانستل شوی و او نږدې 200 کارکوونکي درلودل چې شاوخوا یو نیم سلی سیمه ییز کارکوونکي وو. پیکینګ دا پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روانه اونۍ کې د تکساس په هیوسټن ښار کې د چین قونسلګری بنده کړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا د امریکا د ورستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام وو. د متحده ایالاتونو او چین اړیکې له پخوا راهیسې ترنګلې دي، خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 1 د 2 ساعتونو په ترڅ کې په هیوسټن کې د چین د قونسلګرۍ د بندولو امر وکړ، د دوی په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په یوه وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د پوینا د چین د کمیونست ګوند د نړیوالې پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دا سیبریخي چې را روان اختر به بیا اوربند اعلان شي، خو حکومت وایي یوازې 3 ورځې کافی نه دي.
له خارجانو سره چې دوی په نامه 13 کاله د افغانستان خلک ووژل، حلال یې کړل، د طالبانو جوړه شوې ده، نو د افغانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول پلمه او توجیه پاتې نه ده.
په جګړه ځپلې هلمند کې د جنگ د قربانیانو یادګارونه نندارې ته وړاندې شول، دغه زړه چاو د بوره مور هم ورته راغلې وه.
یو زیم دیری بمبار که یو زیمی پر مین وقتی خوون مستر ماجه دتی و بیشت سو پا بغل دریشی دانی سوید پس رو چکو چکولیم یه بادان بچه لرم دق بر سر بیری جو.
د ننګرهار په اچین او هسکی مینې ولسوالیو کې د بهرنیو پوځي اډې تشې شوي. خلک له دې ویره لري چې پر سیمه به بیا داعش یا نور وسلوال واکمن شي.
خارجان خووتل خلکو سره تشویش ته دی چې هلته به امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پښتون کې چې دی امنیت ډېر ښه و او دا یو کال یو نیم کال انده ډیر خوشاله و.
د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماټیک لانجې وروستۍ حال درکوو. دویم نیمایي ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هله دا تر پایه را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې بیا اوربند اعلان کړي. له طالبانو د اوربند غوښتنه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه داسې مهال کړی چې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوي او د دواړو لورو د جنګیالیو سربیره ملکیانو ته پکې زیان اوړي. افغان حکومت له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي باید یوازې اختر پورې محدود نشي. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کړې، د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه د تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې سراسري سولې او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د دې دفتر د رسنیو او اماډیکو د دفتر رئیس رضوان مراد که څه هم د اختر په ورځو کې له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي چې لنډمهالی اوربند نسي کولای د افغانانو درد ته دوا سي. ښاغلی مراد د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي څو سراسري سولې ته زمینه برابره سي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره چې بیا هر اختر او هر برات په سوله او ورورولۍ کې ولرو، د تاوتریخوالي کمیدل او تر دومره حده کمیدل لازمی او اساسي شرط دی چې وکولی شي افغانان د اعتماد په فضا کې له یو بل سره د سولې او راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې جنگ بس کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. یوناما تیره ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د جګړې اړخونه دی د اختر په ورځو کې اوربند وکړي او همداشان دی له اوربند وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې د اختر په ورځو کې اوربند کوي کنه، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښایي له اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤول مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې احتمال شته چې طالبان د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چمتو دي چې په مشهور ډول تر اختره د افغان حکومت پاتې بندیان هم آزاد کړي. ښاغلي شاهین پر خپل ټویټر لیکلي چې دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې افغان حکومت د طالبانو د ورسپارل سوي لیست مطابق طالب زندانیان آزاد کړي. ښاغلي شاهین ویلي دي چې دغه ډله له اختر وروسته بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غوښتي چې جګړې ته د خوشي شوي طالب زندانیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. د دې شورا وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به جګړې کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې له امله تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره د ملکیانو د مرژوبلې کچه هم لوړه سوې ده.
هلمند یو له هغو ولایتونو دی چې جګړې پکې وروستیو کې ملکیانو ته ډیر زیان واړوه. دلته په هلمند کې د جګړې قربانیان کورنۍ وایي چې حکومت او طالبان باید ژر تر ژره دایمي سولې لپاره کار او هڅه پیل کړي. د خاطرو د صندوق په نامه یو بنسټ د سلګونو هغو کسانو د کورنیو څخه پاتې شوې خاطرې، یادګارونه او نور توکي راټول کړي چې په تیرو څو کلونو کې د روانې جګړې له امله وژل شوي. دغه نندارتون ته زموږ همکار الیاس دایی ورغلی و او دغه راپور یې راستولی.
د یو وژد میز په پای کې پر سپینې ټیکې په خامک د جوړې سوي غاړې ترڅنګ نیم تخریب سوی پلاستیکي ساعت لاس بجه او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو له امله تر پارچو وتلي دي. د هلمند د جګړې د قربانیانو څخه د پاتاسو توکو په دغه نندارتون کې پراته شان سړی ته د بمونو او ځانمرګو بریدونو د مهال په وینو لړلې جامې، خولۍ، چپلې او نور خواره واره توکي ور یادوي.
تقریبا د اولس کال کې چې پال جمع په دواړو پښو امریکایانو په ملای کې وشتلې ما زخبل
په غبرګو پښو. ګوډ ګل احمد د سواد د زده کړې د یو څیرسوي هغه کتاب سره راغلی دی چې د ده د وژل سوي دولس کلن ورور میراجان څخه ورپاته دی. خپل ګل احمد هم ولس کال وړاندې د بهرنیو ځواکونو لخوا پر ملا لومړی ټپي او وروسته دواړې پښې د کار ولوېدلې. ګل احمد د خپل کوچني ورور میراجان د هیلو پاړه چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی دی راته وویل.
دا کتاب ما ورته وایي دی کتی دغه سره ودی ما سره خپل په دوم سیم کې ونو. دا د سواد موزیک کتاب دی. ته ما دغه کتاب وایي نو
ترغه ورته چې دی شي څو بیا دا کتای چې احساس
ډیر د خوشنۍ احساس کوي. کله چې ما کتاب راوښتې د ماستر ورته درې دی نو خدای دې په داس بل مسلمان مې دا سالات نه راولې کبر ما نو دا کتاب ما راوړې دی د یادګار د پاره ما کور کې شو. بیا دې ما غوښتنه وکړه دا کتاب ما دې تر
د دې هله چې شو چې جوړېږي
خو نو دا سي کې دا سي نو دا سي د کشر ډیر سینې کشر ونو یا ما پښتنه غوښتنه کړې زما ير ده او دا ارمان درلود چې ځای ته ځان ورسوم. پر ساته چې کده خبري علي په ساته کده انجنيري په ساته کده ډاکټري په ساته کده علم په ساته هم خپل کوشش کوي چې دا څه شی جوړ کړو. متاسفانه چې وخت یاري ورسره ونه کړو ژوند دې لاس ور.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بېساري ملکي مرګ ژوبلې لویه برخه ماشومان دي. په دغه موده کې د جګړې له امله دیرش ماشومان وژل شوي او 1550 نور ټپیان شوي دي. دا شاید د ناستو میندو د پاره د غم تر ټولو لوی ټغر وي. دلته پښنو چادرو او رنگارنګ پړونو کې ناستې شزي د خپل کورنوي د وجلسو غړو عکسونو او جامو ته وښکې تویوي. زول حاجه چې پروانه جګړه کې دوه ځامن او خاوند وجلسې ودی وایي نامنۍ ډیر سی ودی د یوازنی ورپاته زوی پر سر بیریږي.
دوه مې ځامن شیدان سی مې خاوند یو زین دایری بمبار کې یو زین پر مې وخته خاوند مې سر ما چته ته وښته سو په بغل کې درې شي دا مې سوي په زړه ټکو ټکو د سر مرته په واسه کې چې موږ غواړو چې قراري وره مې سي موږ غواړو چې ځوانا نه وینې ګرسي موږ غواړو چې د اسلام اول موږ په سي اسلام پر راو پر قرار سي یوه دانه بچې لرم د پر سر بیرې جو.
په هلمند کې د ملکی تلفاتو تر ټولو ډیر شمیره پروانه اتسکم یو میاشت کې سبسوی دي. د سنگین ولسوالۍ پر ملکی میله د غبرګو چاودنو تر څنګ په واشیر، ناوې، نارسراج او نادلي ولسوالیو کې د ماینونو په جلا جلا چاودنو کې 50 ملکی کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د ملکی تلفاتو دغه روان ناورین د بشر د حقونو څخه د دفاع ادارې اندېښمنې کړي دي. د جګړې د قربانیانو څخه د پاته خاطرو د صندوق په نوم د دغه پروګرام پر مخ وړونکو خاطره صفی وایي موخه د جګړې دواړو غاړو ته دا ور یادول دي چې ورونه او مرمۍ ورول ستاسو ترڅنګ نور قربانیان هم لري.
متاسفانه نوع قربانی در با توجه به حملاتی که در اینجا شده فرق میکنه، که متاسفانه حملات هوایی از بمباردهای نیروهای خارجی، نیروهای افغان، و متاسفانه ما قسم که اطلاع داریم مدت قبل اشتباهی که نیروهای دولتی مردم ملکی را متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار داده بودند و قربانیان اینجا بیش از حد است. خانم ها هست، خانواده هایی را داریم که 5 تن از اعضای خانواده خود متاسفانه از دست داده، و در این ولایت ما 30 خانواده را با نمایندگی از ولایت هلمند انتخاب کردیم چون از مناطق مختلف هلمند هستند.
خاطری اول په هیواد کې د زورګونو د سکورنوی څخه د وګړو د جلسو وګړو خاطری راټول کړی دي چې د سولې پروانو خبرو کې خپل افکار او غوښتنو ته ځای غواړي. اوس چې د سولې د خبرو پیل ته تر بل هر وخت هیل ډیر سوي دي، د جګړې دواړې غاړې لا لوړان دي خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي، خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډله عام خلک دي چې نه غوښتل خو په یوه نه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي. محمد علی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم ورځو ننګرهار ته. له طالبانو سره د سولې د تړون لمخې امریکایي ځواکونو روانه اونۍ د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې خپلې اډې پرېښودې. یوه اډه په اچین او بله په هسکې مینې ولسوالۍ کې وه. د هسکې مینې ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي اوس امنیت ته اندېښمن دي. سهار ګل امیرزای دغلته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه ښایي چې ګوند د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او نامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنیو ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول، خو اوس چې بهرني ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبی ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا د جنگ په ډګر بدل شي. د هسکې مینې اوسیدونکي سبحان الله شینوار او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي
مخکې ډېر جنگونه تقریبا 15 کال شپږ کال د جنگونه وشو، اماراتو بیا دایشو و دایش چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وضعیت د ښو انګریزان رااله هغه بیز او امدارنګ ځواکونه ډېر شو. دل میتی وزه به اوس خودسی خدا خو آینده کې مونږ خلک تشویش لري چې عام خلک چې دلته به امنیتی وزه خرابېږي. نو د حکومت نه دا تقاضا ده چې دلته امنیتی ځواکونه زیات شي، چک پوینټونه زیات شي، کوڅې زیات شي او همدارنګه د سکیلا او اصلي دو سره کومک وشي کنه، ځکه چې اصلي مغه سینې دي
او خارجان قوت خلکو سره تشویش شته چې دلته به امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پښتون کې چې امنیت ډیر خو او دا یو کال یو نیم کال اندر ډیر خشوي او خلک به تشویش کوي چې دو پوتو سره بدل توازه بیرته خراب شي او د حکومت هم دا هله ده چې دلته امنیتي ورګون نزيت کې محلي اردو محلي پولیس او دوسره وسلو مهماتو برسي هم کې او حکومت زیات کی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوه وړو چې وای په هسکه مینه او بلې پاچین ولسوالۍ کې وتلی دي. امریکایي ځواکونه چې اوس له دغه سیمې وتلی په خوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله، خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې ګوندلا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت سرکونه لیدل کیږي او که افغان حکومت دغه تخپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لوی ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیری لبش پر موراله برخمن او کول شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته جواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي.
هڅونه کوي چې په کوم حالت کې امریکایانو هغه ساحل نه وته دي، لکه الحمد سرحدي ځواکونو ساتون کې بریتملان افسران د پخوا په پرتله تشریح شوي دي، تعلیم و تربیه لیدلې ده، هغه ضرورتونه چې د دوی هغه ورته میسر شوي دي. دوی کولی شي چې له دفاع نه د تیر په صرف دفاع وکړي.
بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې پلی کیږي، افغان ځواکونه یې په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوځي چارو یو شمیر شنون کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسې ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نتنه د افغان اردو په دې کې شامل ده، بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسې ویني چې په جګړه کې یو بخت وي جګړې د جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتېږي، فشار زیاتېږي، وظایف پرې باندې زیاتېږي، مشکلات پرې باندې زیاتېږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وخت چې د چین نه او له اسک مینه نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ د لیوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوها کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیری دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا مثبت پیښې د اوس په څیر کمی ثبت شي، ممکن د روان زمری یا اسد میاشتې په 15مه درسونه بیرته پیل شي. دوی وایي د افغانستان کابینه په دې اړه پریکړه کړې او د عام روغتیا وزارت اوس مهال د کورونا د مثبت پیښو د څرنګوالي په اړه سروې پیل کړې چې دوی پایلو ته په تمه دي. رحمت الله افغان د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په کمیدا سره د روان تحصیلي او تعلیمي کال پیلېدو ته هیلې زیاتې شوې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي کچېرې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو ګراف د اوس په شان ټیټ وي، د زمري میاشتې په 15مه به د پوهنتونونو درسونه پیلېږي. د دغه وزارت وایي عزیز احمد اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه دوه اونۍ وړاندې د کابینې له لوري سوې ده.
دغه 15م د زمری یا سادم چې ټاکل شوی په مشروط ډول باندې، البته که چیرته د کووید 19 یا دغه د کرونا وایرس له امله دغه کمرس چې رامنځته شوی، که دغه واقعیت په 15م د اسد پورې زیات شي، خدای مکه، بیا نو فکر نه کوو چې شروع شي. شرط هم دای خدا او که واقعیت دغه مثبت واقعیت لکه اوس غوندي عادی وی یار تر رقم شوی ووسی، نو بیا اتمن له خیر سره شروع کی.
د خغلی اوریا په خبره کچری پټول هواد کې د کورونا وایرس مثبت پی کی پشپ اورس کې تر 200 پورې هم ورسیږي، به هم دوی چمتو دي چې تحصیلي کال پیل کړي، ځکه د نوموړي پوینه د دواړو سمسترونو لپاره اله 15 میاشتې وخت پاتې کیږي. د خغلی اوریا په خبره دا محل په ټول افغانستان کې 118 په هنتونونو او د لوړو زده کړو موسسې ته چې په بیلابیلو په هنځو کې په کې زرګونه محصلین په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عام روغتیا وزارت سروې ته په تمه دي چې د کورونا وایرس په اړه یې پیل کړي. د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د عام روغتیا وزارت سروې پیل کړي، کده سروې پیل وښوده چې د کورونا مثبتې پیښې مخ په کمیدو دي. د عام روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام به ښوونځي پیل سي، که څه هم د عام روغتیا وزارت تر اوسه سروې نه ده اعلان کړي، خو د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 60 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او په همدې موده کې ورنه 14 کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 15,900 کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې 4,503 تنه روغ شوي او له دې ناروغۍ تر اوسه 1,215 تنه مړه شوي هم دي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورځو د امریکا او چین د ډیپلوماټیکې لانجې وروستي حال ته. چین متحده ایالاتو ته امر کړی چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ چینګدو ښار کې خپل قونسلګری بند کړي. پکینګ دا پریکړه د متحده ایالاتو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روانه اونۍ کې د ټیکزاس په هیستون ښار کې د چین قونسلګری بند کړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحدانو غوښتي و چې د ده په وینا د چین د پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 24مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیځ ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د فعالیت جواز فسخ کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې دا د متحدو ایالاتو د وروستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام و. په بیان کې یادونه شوې چې چین له امریکا سره په اړیکو کې روان وضعیت نه غواړي، خو زیاتوي چې د دې وضعیت مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی. د متحدو ایالاتو او چین اړیکې له پخوا راهیسې ترینګلې وو، خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 21مه د 72 ساعتونو په ترڅ کې د ټکساس په هیوستن ښار کې د چین د قونسلګرۍ د بندېدو امر وکړ، د دوی په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چین له دې پریکړې وروسته خبرداری ورکړی و چې که متحد ایالات د جولای تر 24مې یعنې نن ورځې پورې خپله پریکړه بدله نه کړي، نو ځوابي اقدام به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په یو وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د ده په وینا د چین د کمونیست ګوند د نړیوالې پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي. هغه وویل چې له چین سره له 3 لسیزو راهیسې تماسونو په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د لا زیات ټینګښت او همکاریو په برخه کې هغه نتیجه چې تمه یې کېدله ورنه کړه. پومپیو زیاته کړه چې امریکا او متحدان یې باید له نویو لارو چارو د چین پر کمونیست ګوند فشار راوړي چې خپله تګلاره بدله کړي. پومپیو دا د اوسنۍ زمانې ګډ ماموریت وباله. په چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نوموړې قونسلګرۍ په 1950 کال کې پرانستل شوې او نږدې 200 کارکوونکي لري چې شاوخوا 150 سیمه ییز کارکوونکي دي. خو روښانه نه ده چې په چین کې د کورونا وایروس د خپرېدو په پیل کې د دې قونسلګرۍ 100 کارکوونکي وتلي او 100 پاتې دي.
د امریکا په اړه یو بل راپور کې تمیږي په داسې حال کې چې کورونا وایروس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه میاشت کې په فلوریدا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند لویا غونډه لغوه کړه. بیا هم احمد تکل او د موضوع تفصیل.
په متحده ایالاتو کې وروسته له دې چې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4 میلیون واوښت، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د جمهوری غوښتونکو ګوند لویا غونډه لغوه کړه. هغه وویل چې د دې غونډې د جوړولو لپاره مناسب وخت نه دی. په پام کې ده چې د جمهوری غوښتونکو ګوندي حوزې به ټرمپ په دې غونډه کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د نومبر په 3مه نیټه ترسره کیږي د ګوند رسمي کاندید په توګه غوره کړي. دا غونډه را روانه میاشت د فلوریدا په جاکس ویلی ښار کې په پام کې وه. ټرمپ دا غونډه داسې مهال لغوه کوي چې په فلوریدا او د جنوب او لویدیځ په یو شمیر نورو ایالتونو کې د کورونا وبا په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې ده او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر خورا زیات شوی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې دا لویې غونډې به په بیلابیلو مجازي لارو جوړې شي او په شمالي کارولینا کې به ښایي د اګست په 24مه نیټه د ګوند ځینې حوزې لنډې غونډې جوړې کړي. ټرمپ له دې مخکې د جمهوری غوښتونکو ګوند د لویې غونډې ځای له شمالي کارولینا څخه د ټولنیز فاصلې د محدودیتونو له کبله فلوریدا ته بدل کړ. په امریکا کې پرون د جولای په 23مه د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید-19 ناروغۍ د څه باندې 0 کسانو د مړینې راپور ورکړل شو. اوسمهال په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو ټول شمیر له 1,44,000 اوښتی دی. په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 90 ورځو کې 1 میلیون ته ورسید، خو د هغو شمیرنو له مخې چې پرون پنجشنبه د جولای په 23 اعلان شوې، د دې ناروغانو شمیر یوازې 14 ورځې وروسته له 3 میلیون څخه پرون 4 میلیون ته لوړ شو. په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې دا په نړۍ کې ساری نه لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په ټوله نړۍ کې 15.5 میلیون ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ تر اوسه 6,11,000 کسان مړه شوي دي.
د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. اوس هم صفي الله سانګزای راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د لسګونه تازه پیښو په سبتېدو سره په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 6,50,000 ته رسېدلی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 6 مثبتې پیښې ثبت شوي او له ډلې 15 کسان مړه شوي هم دي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانیستل شوی، د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورځي او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کېږي. تمه ده سبا له ترکیې د 1,200 هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. د بیړۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې تر اوسه پورې د لږ تر لږه 2 افغانانو جسدونه هم پیدا شوي دي. نن په 6 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانۍ کلیسا او اوسنی جماعت آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د هغه د محافظه کار اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا سوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د فعالیت جواز لغوه کړی. په چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا کنسولګرۍ په 1950 کال کې پرانیستل شوې وه او نږدې 200 کارکوونکي درلودل.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د سولې په اړه یو تفصیلي راپور ته. سیاستوال، کارپوهان او عام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو او د وسلوالو طالبانو د دریځ د پیاوړي کېدو لوی علت د حکومت د مشرانو د سیاسي مخالفتونو او ناندریو دوام یادوي. افغان ولسمشر اشرف غنی 15 میاشتې مخکې تیر کب لوړه وکړه. د لانجو د هواري په هدف د ثور په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه، خو کابینه لا تر اوسه نه ده جوړه. ارګ ماڼۍ که څه هم د کابینې په جوړښت کې ستونزې یا تاییدوي، خو د سولې د پروسې د ځنډ پړه پر طالبانو اچوي. صفي الله ستانکزي په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي لانجو دوام څومره د سولې پروسه ټکنۍ کړي. دغه راپور واوري او ورپسې هم 19 پروګرام آزادۍ او اوریدونکي.
ظاهرا د وروستیو لږ تر لږه 6 کلونو سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سږ کال د ثور په 28مه یوې سیاسي هوکړې ته په رسېدو متحد شول، خو په ځینو مهمو مسئلو باندې لا هم مخالفت پالي. د مې 12مې یا د ثور 28مې سیاسي هوکړې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ومنله چې د کابینې نیمایي برخې لپاره وزیران معرفي کولی شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دوی د سیاسي متحد عبدالله عبدالله لخوا تر اوسه معرفي شوی خلک په معیار برابر نه دي.
کابینه یو مهم بحث دی. د افغانستان ولس مشر غواړي چې دا وری کابینه مسلکی کابینه، کابینه سیاسي، یو سیاسي وزن ولري. خپل کابینه د سیاسي ثبات او حاکمیت یو آینه ای، نو پر دې باندې ستونزې شته. هغه کسان چې تر اوسه معرفي شوي دي زموږ د سیاسي متحدینو لخوا، دغه معیار تر اوسه نه پوره کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون بیا وایي د کابینې په برخه کې د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. د کابینې په جوړښت باندې د همدغو ناندریو دوام د سیاسي مخالفتونو یوه لویه برخه جوړوي چې سیاسيون، کارپوهان، عوام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو عامل یادوي. د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل آزادي راډیو ته وویل د سیاسي لانجو دوام د طالبانو مشروعیت زیاتوي. لبده مرغه د کابل سیاسي مخالفتونو د سولې په خبرو باندې جدي اغیز کړی دی. که څه هم تر اوسه پورې افغانان خبرو ته نه دي ننوتي، څه چې شوي هغه تر ډیره د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تفاهم دی. که چیرته د کابل سیاسي مخالفتونه دوام کوي، په سیمه کې د طالبانو مشروعیت زیاتیږي او د اوسني نظام یا حکومت مشروعیت چې د ټاکنو تاثیر هم ور باندې دی لا پسې زیاته ضربه خوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې تړون په اساس چې په دوحه کې لاسلیک شو باید په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه وخته د 15 میاشت په تیریدو لا هم د خبرو د پیل کار نیټه نه ده په ډاګه. که څه هم دغه تړون په اساس افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو له ډلې څخه باندې 4,000 طالبان خوشي کړي او طالبانو هم د راپورونو په اساس شاوخوا 8,500 حکومتي بندیان ورخوشي کړي، خو د کار وروسته برخه ځنډنې او ستونزمنه شوې ده. سیاسي شنونکي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ ترڅنګ د افغان مشرانو د سیاسي مخالفتونو دوام د بین الافغاني خبرو د نه پیل او د سولې د پروسې د ځنډ علت یادوي. دغه شنونکو له ډلې د سولې او شخړو د مطالعاتو یو څیړونکی مشتاق رحیم دی. ښاغلی رحیم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له سیاسي لانجو او ناندریو مخالفین ګټه اخلي او ملګري هیوادونه ستړي کیږي.
چومره چې کور دننه او دوروي همدومره نظام حیثیت د باندې چالنج شيږي او هر هیواد په نړیواله کچه دوستان او مخالفین لري. مخالفین له دغه حالت ګټه اخلي او د دغه فرجیلیټي یا د کمزورتیا په صورت کې د هیواد د اړو دور په صورت کې خپل موخې پکې پالي او کم چې دوستان یا ستراتیژیک ملګري هغوی د ستړیا احساس کوي.
امریکا چې له طالبانو سره د تړون په اساس په 14 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده، لومړی سر کې د اشرف غنی او عبد الله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې پر اوستلو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو د افغان مشرانو د لانجو د دوام په خاطر د خپل 1 میلیارد ډالرو مرستو د ځنډولو ګواښ وکړ. اوس د امریکا له هغه ګواښ د شاوخوا شپږ میاشتو په تیریدو په کابل کې د هیواد چارج دفیر راس ویلسن په یوه اونۍ کې لږ تر لږه 2 وار ټینګار وکړ چې افغان مشران د کابینه او د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او د سولې د خبرو په لور حرکت وکړي. د سولې د پروسې د دومره ځنډ او د بین الافغاني خبرو د نه پیلېدو په اړه عام خلک څه وایي؟ د افغانستان سویل د شمال خلک له سیاسي لانجو ستړي دي او د امن او سولې لپاره د افغان مشرانو په یووالي ټینګار کوي. د غزنی یو اوسیدونکي کامران الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په شاوکه یو وزارتونو او قدرت سره قناعت نه کوي، سره پاندو باندې دي چې د سیاسي ثبات کې هم هر څه الله صبر کړي.
د کندوز یو اوسیدونکي اجمل کاکړ وایي مشران دي ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړي.
یو ملي پروسه د صلح په مخ کې د دوی دواړه دی، دغه د خلکو ملي ارمان چې د ټولو خلکو ارمان دی چې دا باید پروسی دا د خاورو سره یو ځای نه کوي.
د هل لارې سدي د سولې او شخړو د مطالعاتو څیړونکو مشتاق رحیم وایي په کار د چې د حکومت مشرتابه خپل سیاسي هوکړه تطبیق او نور دی لدې زیات په سیاسي ناندریو کې جوار ولاړ نشي.
افغانستان په سیاسي تاریخ کې بدرنګ مثال یو لري. بیا د 2013 کال راپور وروسته دویم واري تکرار شو، خو بیا هم د مصلحت په خاطر د روان وضعیت د مهار کولو په خاطر ځکه چې کوم دوه مشران باید په دې موافقه وکړي چې موږ غوښتل چې شمنه مو کړی دا غي پلي کول په صادقانه توګه وکړو.
رحمت الله نبیل هم د سیاسي فکر په یووالي ټینګار کوي.
ما مردم افغانستان نه مخالف
موږ د افغانستان خلک د طالبانو یا کوم هیواد مخالف نه یو، بلکې د جنگ د دوام په خلاف یو. افغانستان کې د نننه کومه سیاسي اجماع چې موږ په اړه غږ پورته کوو دا اجماع باید دی وی فکری اجماع په توګه یاد شي، او دا چې په کوم شرایطو او د کوم ارزښتونو په پام کې نیول سره د سولې د خبرو په لوري ځو.
دفاع از کوم ارزښو مېرم په طرف مذاکرات صلح.
لیا د سپارښتنو او نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د طالبانو ناغېړي د سولې د ټکنۍ وزید او د تاوتریخوالي د دوام علت یادوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وای افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل کار کړي او وخت دی چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي.
سولې پروسه دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بل خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړی دي، خو اخواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وخی.
طالبان چې د سیمې او نړۍ د لزګونه هیوادونو په حضور کې امریکا سره تړون لاسلیک کړي، ځان تر افغان حکومت ډیر باثباته بولي. د ډلې په خپل ورستیو اعلامیو کې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام عاملین یاد کړي او ویلي دي چې قصدن د سولې د بریا مخه ډبیږي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې همدا پنځم ویلي ک طالب بندیان خوشی شي، دوی چمتو دي چې د افغان حکومت بندیان ورخوشي کړي او د دې پروسې په بشپړېدو سره تر اختر ورسته بین الافغاني خبرې پیل کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله چیز فریبا ظاهر یو ځل بیا د یو بل خبرونی په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم دوستانو د دې اونۍ خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړي دي البته بیا هم لدې قبل چې موږ پیغامونه ډیر لرو نو دا اونۍ غواړم چې له تبصرې پرته ستاسو پیغامونه واورو او له کوم چارواکي سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم نو غواړو ستاسو ستونزې واورو په دې هیله چې اړوند مسؤلین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي نور منظم جمع ورزو د خبرونه د کندهار ولایت څخه زموږ د یو دوست د پیغام په اوریدلو سره پیلو
زما د کندهار د ولایت د جریده ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوارو د ساحې د سوکانو د مسجد نوم عبدالکریم شهرت په کینجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادۍ راډیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندانو سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوې په پروش نه رسېږي نو دوی کوشش وکړي چې دا زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوې په پروش ورسېږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته ولاړ شي.
السلام علیکم ما پیغام نشر کی رور آزادی راجو ته پیغام پرېږدو چې د برق مبارک کې د کندهار د برق غم هیڅوک نه خوري دا وزارت سرور یو دا پیغام ورسوي چې دا وزیرانو ته دا رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي کنه دي چې د کندهار حالات سره کم دي د کندهار کې شهر مومنان لندې وواله ورور یو غړپ اوبه په مسجدانو کښې نهشته د اودسو اوبه خلک هاریان دي د چښلو اوبر اوبو خلک هاریان دي دغه غم وخوري ورو دغه نن دا د اتمه نمه لسمه ده چې برق نشته یو څوک یې په کیسه کښې نه دي نه مشران نهګرځدي خپله برقونه ځان ته لري خپله جنریټران ځان ته لګوي د بل چا په حال په حوال نه دي خبر خدای مهم ش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د اورزگان ولایت گزا عبدالوسالی تخمی اڑے کنیوے د اسد اللہ سعادت یم مڑی یو جدی غشتن د ټول قوم مشرانو علمانو داد د اولس او د ام د غشتن د مثلا د علم پرسن باندې کوم پل چی جوړ شو د شپارت په یی جګی سی دی مثلا سپورته کړي دی ویجی بریجی کوډونه هم راپورته کړي خو حال دا چې مثلا سره نه پښتو کچیر سره پښتو موږ او تامت په وسه یو مر تجارت مثلا صادرات راډیو وطن ته شعر صادریږي یو په دو کېږي دا پرته د پلل له امله ځکه چې پل نه یې جوړ شوی موټر تقریبا شاوخوا پنځه میاشتې لاره پر موږ بند دي موږ د شی مثلا پر اوښانو راپرې باسو یا نورې بلې لارې راپرې باسو په مثلا په هغه پخوا عصري وسایل موږ مثلا رسیدګي نه شي کولی د اوبو له خطر ځکه چې اوبه د هلمند سیند ډېر مثلا ډېر راسي موټر او تهمت نه شي پر کولی پل پر هغه نیمایي حالت باندې پاتې دي او ساحه د حکومت په لاس کښې ده هیله کوم چې مرکزي حکومت یا مثلا دغه ته پاملرنه وکړي او دا پل جوړ کړي او دا ولس یو جدي غوښتنه ده او بل هغه مېلمستونونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت لخوا جوړ شوي دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې کښېستل شوي دي هغه کنارابونه چې د دولت لخوا جوړ شوي دي ولس هغه ټول کنارابو باندې په کورو باندې کښېستلي دي دروازې کښېستلي دي په کور کښې شغل شوي دا یو غیر قانوني کار دې ته باید حکومت یې جدي پاملرنه وکړي ځکه چې ټوله ساحه د حکومت په لاس کښې ده احاطه هم کولی شي ورته راشي خو دا زموږ د ولس یو جدي غوښتنه ده وسلام.
سوتوم د غزې ولایت یو بنده ولسوالۍ چې دا خبره کوم دلته موږ دا مخالف لوس چې ډېر په ازادم باید د غزې له والي او قومندان امنیت چې موږ دا غواړو چې دا پولیسو پر ځای اردو دلته ځای پر ځای کړي چې دا خلکو مخه ونیسي د ملي پاسونو ملي پولیس دلته څو وخت مخکې دلته د محلي پولیسو یو قومندان مول چې بیا یې د موږ له رمو چې نوي بوت بیا یې سیالالې کړي د خیراته په سبب ایا دا د مسلمانه که نه ده دوی موږ له افغانستانه پر خاوره جنګي و موږ دفاع کوو له افغانستانه دا دفاع ده که دا د مسلمان زور او تکلیف ده او غلا او چپاول ده. السلام علیکم زما پیغام نهر. السلام علیکم
ټولو کار کوونکو دا اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او زه د شینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم یعنې زما یعنې دغه خواسته د ازادۍ ارادې نه ده چې زما د آواز یعنې د ننګرهار والي ته لوړپوړو چارواکو ته یعنی څوک قرارت اعلان کا وګو ته ورسی یعنی دولت اعلان کا یعنی دا اشرف غنی صاحب یعنی چې دا غریب ولا یعنی وڅ ډوډۍ او یعنی ډوډۍ په ځای پیسې او نوړو ورکړ څو ډوډۍ ورکړ څو نه پیسې ورکړ شي یعنی دا یعنی کورولا نسول کور کې نه کورو کې ناشي او بیچارهګانه خبره په غم د خدای کې یعنی د دوه مټه په خپل څوکوبو باندې ناشي او د غریب حق خوري یعنی کوم یو له ورکی ته چې یعنی دا یاد آباد والی سره او د نورو سره یعنی سباتات د همکارۍ د مخې ونی سه او د ازما واز او تصور سوي چې تاسو کوم یو غریب له ورکی او نو زبې نه آزادې او راځي ټول کار کوو کنه یو جهان مننه چې موږ مشکلات وکړي یعنی وخت زمان باندې دوی بیچارهګان خپل یې ځلې کړی او ډېر احترامات دې احترامات او احترامات وړاندې کوم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بصیر اللہ حکمل کنل ولایت میں خبر کوم افغانستان کی کمی دا یوگونی دوگونی دا چاپتی دی دا وسپنیزی دا دکان را وای من نه اخلو بای چې دولت دې تصمیم ونیسی او قاطع امر ورکی سی بچی دا باید وچلی یا دې بندی کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم زه محمد نذیر سیدی من ولایت مغربی و کوالی سره سفر فاطمه کی او ما یبینو ماشین چې په روش کاله مو مخوره لرته او شش کال دی نه راوته دي دا موږ حکومت څه دا خواهش وو چې باید ته ته دغه وکړي روش کاله مو مخوره دي مې راکه شش کال بیا غږی پاتې دي دا اوس پرې نه دی ورکړي دا نور لایته ورکو وسو دي چې موږ راغې سپاک وسو دي
څو څو کار دی چې یو بام د هوا د پښتو ته متول نه ځپ منګار کې باندې کیږي ځکه دا شوازه معلومه چې دا بل شیطان د پیسې دوی ته په ورته چې ته باندې او تاسو وزارت نه مرواله تاسو په خنډ نه وو کله یې تخصیص نه دا کله یو باندې کله باندې دی نو دا موږ نه دا یو شکایت تاسو مو تاسو ته ټول نه یوږي وو چې دا ورور دا څنګه چل دی نه ولاته وړه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لیاقت لکونه څخه نور ازم وختونه دغه چې دغه الکترونیکی تذکرو توجیه ته دي اټو ولاتن کې شروع شي تاسو ته به تر معلومات په کونړ ولایت کې تذکرو توجیه شروع نه ده دغه پرمې ورکي او دغه پرمې خلک ډکې خو لا تر اوسه پورې تذکری شروع شوی نه دي مخکې موږ د راوی له څخه اوریدلو چې دغه تذکرو توجیه پاتې شروع دي کې شروع ده ورو ورو په کونړ کې تذکری کته شروع شوی نه دي وختونه مو دغه چې دغه تذکرو توجیه باید اټو ولاتن کې شروع شي او هغه لحظه کول ته دی باندې ډړو کی نور مخنه سم مننه
دا غبي وروره دغه څخه دغه مرشد چې روان دي دغه خانه چې خوري دغه مسلمان او د کارګار او ستر شي دي دا له تا سره کی چې د تو سره کی خارج راځي کنه په لاره راځي او دغه مسلمان او دغه اجر ته یو شی دی او من نه دی رسیدلی او کدا کرن چې په دغه وکړل چې د تذکرو نمبرونه واخلې او تاسو یو باندې یو شعر هم نه دی رسېدلې ګرته دغه کم پاتې دي دغه پیغامونه وسرو او د شیطان روپۍ چې دي او دغه دې پنځو سره ورکولې هغه څلور زره ورکې دا وسره کم کاري دا موږ د حکومت ته خواهش لرو که یو نیم کال روپۍ پنځو زره راکړلې دا څنګه کار دی.
السلام علیکم عزیز خان خبرې کومال حاجی جبار نو سوخه سوالې نه دی ګورې کلی نه پروس کاله موږ د سرجمنه کړی دي او دا د کوچانو ګرځند کوچانو د حکومت زمنه کړی مو سی هاو د ما دا شکایت د ځغه شګو پرچی جوړ کړی دي او کابل تم رسیدلې د موږ په څو غمه موږ سره د موادو شمسیانو دی وو دا لوزونه کړی دی او هیڅ کومه کلوزنه دراغلای.
السلام علیکم زاب الله د زابل ولایت دا او د نظام دولت سوالینه دا پیغام تاسو ته پیښ دم
زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نظامي خلکو د ارغنداب او د چوپان په خلکو باندې لارې بندې شوي دي. د طالبانو د خواو څخه عادلتي حکومت نه پرېږدي، پرې اوږده لارو باندې د خپل مریضان او د خپل خوراکي توکي موږ راوړو. تقریبا د یو ساعت لار اوس په 15-16 ساعته باندې پرې کوي، خو د هغو مشکلاتو سره سره چې کله ولایت ته راورسېږي دلته پولیس نه پرېږدي. وایي تاسو به ځئ یا پرابندو لارو چې په کومه لار کې مینونه دي، پر هغو باندې به ځئ، تګ به کوئ، هر چی به کوئ، راځئ به. زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه دولتي چارواکي باید دغه ولس ته زور ور نه کړي. که چیرې دغه زور نور هم جاري وساتل شي، د دولت او د ولس په مابین به نور هم منافات موجود شي او ولس به ځینې متنفره شي. ولس ډېر په تکلیف دی، باید دولت ته دې غم وخوري. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
السلام علیکم، زه خیر محمد خبرې کوم د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ نه. زموږ دغه د مچلغو بند هم باندې کار شروع ده، خو کار کله پات شي کله وشي، او دا د سړک ډېر مشکلات دي. سړک یې ورودشي خراب ده، نه موټر پتلای شي، نه سایکل پتلای شي، نه ښه پتلای شي، نه بد پتلای شي. دا سړک موږ ته جوړ شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عنت الرحمن صفید د کنل ولایت د خاص کنل صاحب سوالی د هجرت آباد کلی څخه. د دې لارې نه تاسو ته او د هیواد ټول وګړو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې موږ 2015 کال کې د رئیس جمهور احمد کرزی په اساس د وینا په اساس د پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شو، او د 200 سلوف فرمان په اساس باندې په خاص کنل کې میشت شو. هغه وخت کې موږ سره د یو نمرې وعده کړې وه، تر اوسه پورې چې بل فرمان هم راغلی دغه نمره موږ ته توجیه نه شوله. نو موږ تاسو غوښتنه کوو چې موږ دغه آواز د ټولو چارواکو ته ورسوي، په ریاست مهاجرین ولایت کنړ وي، په وزارت مهاجرین وي، او په رئیس جمهور وي، دغه آواز موږ دغه ټولو چارواکو ته ورسوي. تاسو نه مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ورزون ته سلامونه وایم. د ورزګانی د تګ زو سره سم نه اړیکه نیوې ده. مثلا نو یو جې ورسنه ده چې د جګې یو پد مشکل د دې مثلا چې د جې د شا د کلینیکانو مثلا د دولتي کلینیکانو دواوی دي په شخصي دوا خانو کې خرڅېږي، دا مخنیوي باید دولت وکړي. دا او بل د ورزګانی د تګ زو سره د نیکابات مکتب ډیر مثلا وران دی، او ډیر د سیاو مشکلات سره مخ دی. مثلا نه سیستم لري، ځای د شاګردانو نه فرش نه بل، او د کتابو مشکلم لري، ډیر ستونزې مثلا لري د استادانو لخوا څخه. هیله کوم نن سات لا سعادت دی چې د نور غوښتنه لو مقامات ورسیږي. و سلام.
او خو زموږ دغه پیغام دی چې موږ دغه خلاص نه کاټه نیولې دی، یا خپل په کاټ کې زره په غنی کاټ یې اشرف غنی بیا دا ورځ د دې د روپې دې اڅخه غلاکې چې دا لري وسره ته کمپنۍ سره تلیفون وس کمپنۍ راټوای او مو سه پلان کړی. بیا وزیر هم دا پر دغه نه بجارو مغه ښکار تر وای شو دې دغه سره د چا سره خبرې نو څه کوله. هغه دې خپل نه دغه کوم چې سره په غزنی کاټه خور ور هدا خو با شا سره ډیر شرم دې چې دې موږ و 2 روپۍ ته ناس په 2 روپۍ د حکومت چل دې. او کچیر چې دا خلک ورته کښنول غلا وکړي، خدای دې په سواخه بدله کې نور دې دغه کې چې وروته وایو هغه کاټ یار او دا کاټ دې نه په واسه موږ د کار د زګر خلک پر موږ باندې خل نو په شنو په لا ډیر دې لا دې په سواخه دې نور ور بدل کې دا خو خبر نه د خوشنوار مورته ویل دي رساله راوسته کارت کې نو د رساله څو شنوار مورته ویل دي. دا شرم دې چې دې در پر آیا په ځان نه چلیږي چې دې په خبرې نه خبرې نور بدل کې.
معتصم افغانی ما د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. د سلام سما بعد لوړ رسنیو ډیر وخت اعلان نه وکړي چې موږ د مایدونو د طرف څخه حواله کړی دي. ځینې مایدین د ورونو سره گزاره کوي، ورونه مثلا د کور خدمت کوي، نو په دغه پیسو یې څه گزاره کوي یا ضرورت نور ته لري. ځینې مایدین بیا دغه تجارانو بچیانو خو ځینې داسې مایدین دي چې د خپلو بچیانو د مدرسې څخه کولو د ماښام په هغه کې ډېر ستړي. نو دغه سیستم زه خواهش کوم چې دا خلک ولې دغه د مایدینو پیسې نه ورواله کوي. هر وخت موږ ورغلي موږ یې جواب راکړی چې پیسې مې نه در رسیدلې، او اسه والا خلکو ته ورکړي د نور پاتې دي. نو که تاسو زموږ سره شک کوئ یا د مایدینو سره شک کوئ یا دغه رسنۍ یقینا تاسو خبرې ته اشاره کوئ، از موږ ژغ ورسه چې بلور مقامات ورسی او زموږ څه ویلي بندې پاتې دي ورسره
هغه پیغام ورور مو په هلمند ولایت څنګه ولسوالۍ عبدالتواب غورځنګ خبرې کوم موږ دغه موضوع برق موضوع دی یو ورځ کله چې د ماښام ورځ بجو کړی نو اوس دا برق څنګه دی پر نور خرڅې نو موږ پیغام دغه د ازادۍ د دې د پیغام نو ته پیغام نشم چې او موږ خپل فکر کې او پر وخت باندې برق راځي کنه نن د ازادۍ دی.
السلام علیکم. ما سلام د ازادۍ رادیو او ردونکو کارکونکو ټول ته ورسیږي. ما د هلمند د والي څخه د نور د کړو چارواکو څخه دا هیله ضروره چې موږ د بېشو ولسوالۍ څخه د کم سپینه ډبره ده او بل یو د شنه ډبره پیدا شوې ده چې ډېره قیمتي ده. یو ټن په یو لک پاکستاني کالدارو باندې روانه ده پاکستان ته. دا باید د دې مخنیوی وسي. دا د افغانستان یو غټه سرمایه ده. هېڅوک یې پوښتنه نه کوي. کم وخت چې موږ وینو چې دا روانه ډېر زړه زور راته راکوي نو څه وکړو؟ خو هېڅ نشو کولی. نو دغه مې خواهش ده ما خبرې د ټولو واورې چې دغه مخنیوی دې وکړي پره لاړ شي.
بله السلام علیکم. زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسېدونکي وه هغه راله داسې 15 کلن 10 کلن ځوان ته 10 کلن نجلۍ واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسؤولو چارواکو څخه مې غوښتنه هم دا ده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه هم دا ده چې په دغسې کارونو کې باید مطالعه ولري او داسې کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره. خدای پر لحاظ دا تاسې داسې کارونو ته د پای ټکی کېږدي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د ارزګان ولایت څخه مې زنګ وهلی دی. د معرف څخه مې دا غوښتنه ده، یو جدي غوښتنه ده، چې زموږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو مکتبونه او پوهنتونو ته د یو حل لارې کېښودل شي. یا لاسې مثلا محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارجي هیوادو ته روان دي د نیستۍ او لوږې څخه، یا مثلا دا کومک ورسره وشي چې د جوهر ده اسمه تعلیم انسان مثلا د دې مکتب یا ښوونځي بریزان نه سي خپل د خپل د لارې د مصرف بنه لري او دا سپي یو د اسرائیلي حالت وکی دي. دا له جهالت د جنگو دي خلک د تعلیم نه مثلا زیاتره روان یو خارج ته نو مړ دی چې غوښتنه د ماري تخصص من مکتبونه شروع کی پونتونه د اخلاص کی د تعلیم پر مخ باندې یو د حل لارې ورته کې شو. د سن و سلام.
الو السلام علیکم. زه محمد اسماعیل د زابل ولایت څخه خبر کوم. زه خپل یو مالو دی نو د زابل ولایت کې زموږ حقوق په یو او بل باندې راتلندي. نو دا زموږ غوړ باید چې تاسو وکړي خپل د زابل ولایت والی باید خپل د ریاست څخه د نږدې سره لیدنه وکړي چې خپل د ریاست په ډیر زیات په سات کې شکیل دي. نو موږ ته د تخیو او بل باندې خپل حقوق څنګه زموږ حقوق څنګه په وخت راځي. نو زموږ غوړ دی خپل مرکزی دولت او عادي صاحب وکړي وخت هم
مننه کوم ګرانه دوست. موږ ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو د خبره کړه. البته دا یادونه باید وکم چې د ازادي رادیو په مختلفو خبرونو کې پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه لرو، مرکه لرو، تحلیلونه لرو. نو کدای سي ستاسو ځینې پوښتنې یا ځینې ستونزې مو په هغه مرکه او راپورونه کې هم جواب سی وي او چارواکو ورته جواب ویلې په یو ډول باندې. د دې لپاره چې د دې خبرونه هغه حوصله دومره نه ده چې موږ ټول مسایل ته هم زمان جواب وایو، خو فقط په دې کې مستاسو ستونزې واوریدلې بیا هم که تاسو ازادي رادیو خبرونه تعقیب کړئ نو کدای سي ډېر مسایل درته حل سي. خو بیا هم زموږ د خبرونه جوړښت هم سیدې چې موږ ستاسو درغلو پیغامونه یا تاسو د ستونزو پر اساس باندې اړوند مسولین وژغو او غوښته جواب واخلو. نو د نور خبرونو لپاره بیا هم ستاسو پیغامونه تاسو ترګ پلاریو. تر د خدای په منې د مخه غواړم د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي، مرسته کوي، کور ودان. او ستاسو څخه مننه چې پیغامونه رسولو. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2211 2415.
دیموکراسي نوای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نوی د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نوی نو رسنوي بنوي
ازادي راديو د دیموکراسي ملاتړي